به تازه با شماست. انسای بفرمایید.
ډیره مننه ستار فروخ قدرمن دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله وایو وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. زه اجملنده او زمانور همکاران به ورسره تر 9 بجو پورې ملګرتیا وکړو. په دې خبرونه کې به اوریدونکو واوري چې امریکایي ځواکونو د باګرام لزندان څخه د پاکستاني طالبانو درې تنه مهم مشران خوشی کړی دي او افغان چارواکي وایي چې په دې اړه څېړنه کوي. نور مسایل هم څېړو خو پیل خبرونه کوو. مرزی احمد زید افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د پوز لخوا د درې پاکستانی طالبانو د مشرانو له خوشي کې د روسي افغان حکومت وایي چې په دې اړه څېړنه کوي. د امریکا د پوز رات وایي چې د افغانستان د جګړې په دې پړاو کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه د امریکا د پوز مهمه دنده ده او د سوری پوز وایي چې اسرائیل هوایي ډګر ته د نږدې سیمې په ګډون د پلازمینې دمشق په لمنو کې د رژیم تر بلکې لاندې دوه سیمو کې بمباري کړې ده. پوره خبرونه د امریکا د پوز لخوا د درې پاکستانی طالبانو د مشرانو له خوشی کېدو وروسته د افغان حکومت د دې مسلې په اړه د سیډنو د پایل خبر ورکړی. د پاکستانی طالبانو د دې مهمو مشرانو د خوشی کېدو خبر امریکایي ځواکونو پرون په یو بیان کې تایید کړ. په بیان کې د خوشی شو وسلوالو هویت نه ښودل شوی او یوازې دومره ویل شوی چې درې تنه وسلوال چې د امریکا د پوز په توقیف کې وو د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له سلام مشورو وروسته پاکستان ته وسپارل شول. خو دا یادونه یې هم کړي چې د افغانستان حکومت په دې مسله کې ښکیل نه وو. د جمهوری ریاست ویان نظیف الله سلرزی ازادي راډیو ته وویل چې خوشی شوي کسان د افغان حکومت په توقیف کې نه وو. د پاکستاني طالبانو درې جګپوري مشران چې د تحریک طالبان پاکستان د وژل شوي مشر حکیم الله مسعود ورور او مرسیال لطیف الله مسعود هم پکې وو، د تیر کال په لړم میاشت کې په لوګر ولایت کې د افغان او ناټو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې ونیول شول. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د افغانستان د جګړې په دې پړاو کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه د امریکا د پوز مهمه دنده ده. چک هیګل د امریکا د دفاع وزیر په توګه افغانستان ته د روسي رسمي سفر په ترڅ کې ویل، په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته نه رسیدلی او د دې ماموریت په دوام کې به افغان ملي ځواکونه وروزل شي. د پینټاګون مشر چې پرون جلال آباد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په اړه کې خبرې کولې وویل چې د روزنې دا ماموریت به د جګړې د لومړۍ کرښې پر ځای د ګیمبری کمپ په سیر په پوځي مرکزونو کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزیر په ګیمبری کمپ کې له لسګونو امریکایي او پولنډي سرتیرو سره په کتنه کې هم دراز وویل چې لا هم ګڼې ستونزې د دوی په مخ کې پرتې دي او افغانستان لا هم یو خطرناک هیواد دی او ځکه خو د متحده ایالاتو د پوځ دنده هم پای ته نه ده رسیدلې. هیګل د شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د روان کال په پای کې او د راتلونکي 2015 کال په لومړی شپږو میاشت کې به په افغانستان کې د پات کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر چې مخکې 9,300 پلان شوی وو 10,300 سرتیرو ته ورسیږي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو له اسارت د 15 افغان سرتیرو له خلاصون وروسته چارواکي وایي چې د سیمې د مخابرو په مرسته د پاتې 200 سرتیرو د خلاصون لپاره هڅې دوام لري. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې سرتیرو 15 تنه د شنبې په ورځ راخوشي شول او پاتې به هم ژر راخوشي شي.
15 نفره د پولیسو ملي سربازان د طالبانو له قید نه راخلاص شوي دي. زمون تاسو ته لاس روان دی په استفاده د شورای سول حمیت ملي او د منځفه د سپینګرو چې باقي ماده اخیران چې په نږدې ورځو کې هغه هم راخلاص شي.
وسلوال شوخه یو نیم میاشت مخکې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ له سفیان پوسټ څخه د ملي پولیسو 22 سرتیري اسیران کړل. او د افغانستان د حکومت اجرایه مشروعي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل له وخت مخکې دي. عبدالله له سنډي ټایمز خبرونې سره په مرکه کې ویلي چې افغان ځواکونه د هوایي ملاتړ او د جګړې له ډګره د مړیو او ټپیانو د انتقال لپاره جیټ الوتکو او هلیکوپټرو ته اړتیا لري. نوموړی زیاتوي دوه کاله مخکې په افغانستان کې 150,000 نړیوال سرتیري او ګڼې جنګي الوتکې او هلیکوپټرې وې. په داسې حال کې چې دا رقم ډېر ژر 2,000 سرتیرو ته راټیټي. له دې مخکې د برېټانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون دفتر ویلی وو چې افغانستان ته د جنگي او ترانسپورتي الوتکو د استولو پلان نشته. د سوریې پوځ وایي چې اسرائیلو هوایي ډګر ته د یوې نږدې سیمې په ګډون د پلازمینې دمشق په لمنو کې د رژیم تر ولکې لاندې دوو سیمو کې بمباري کړې ده. پوځ دا څرګندونې په هغه بیان کې کړي چې ماتنې پرون ماښام د سوریې پر دولتي ټلویزیون ولوستل شو.
ارتكب العدو الاسرائيلي عدوانا اثما على
سوريا. اسرائيلي دخمن په سوریه کې وتهاجمي حمله کړي او د دمشق په لمنو کې دماس او د دمشق نړیوال ملکی هوایي ډګر ته نږدې دوه سولیزې سیمې په نښه کړې دي. بیان زیاتوي چې دې هوایي حملو مالی زیان اړولې خو تلفات نه لري. اسرائیل تر اوسه په دې غبرګون نه ده ښودلی. د سوریې پوځ په خپل بیان کې پر دې ده چې اسرائیل د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د بشر الاسد رژیم نسکورول غواړي بیا ټینګار کړی. د سوریې د بشري حقونو د سر ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي په دې هوایي برید کې په نښه شوې دماس پوځي سیمه وه د دمشق له نړیوال هوایي ډګر څخه هم د ملکي اهدافو او هم د پوځي عملیاتو لپاره کار اخیستل کیږي. اسرائیلو په 2010 کال کې په سوریه کې د وسلوال پاسون له پیلېدو وروسته د سوریې پر ګڼ شمېر پوځي مرکزونو هوایي حملې کړې. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلو له ایران سره د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو توافق ته د رسیدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی. د نړۍ سره قدرتونو تیره میاشت له اوږدو خبرو وروسته د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې چې د نومبر په 24مه له نیټې پرته پای ته ورسېدې د راتلونکي کال د جون میاشتې تر 30مې پورې وغځولې. لویدیځ هیوادونه له ایرانه غواړي چې د یورانیمو د غني کولو په ګډون خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي سو اټومي وسله جوړه نکړي. نتنیاهو چې په یو ثبت شوي وینا کې چې په واشنگټن کې یو جوړ شوي کنفرانس واورول شو وویل چې که دا موافقه شوي وای نو ایران به په یو اغیزمن اټومي ځواک بدل شوی وای. نتنیاهو زیاته کړه چې د اسرائیلو آواز او اندېښنو د دې ناوړه معاملې په مخنیوي کې مهم رول ولوباوه. په همدې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په دې خبرو کې د خوځښتونو یادونه وکړه او د دې ترڅنګ چې د زغم سپارښتنه یې کوله ژمنه یې وکړه چې له محسوس پرمختګ پرته به خبرې دوام ونه کړي. او د ایران د فارس خبری اژانس د راپور له مخې ایرانی محصلانو له ولسمشر حسن روحانی څخه غوښتي سو د اپوزیسیون دوه مشران چې له څو کلونو راهیسې په کور کې نظر باندې خوشي کړي. د اپوزیسیون مشران میر حسین موسوی او مهدی کروبی د 2010 کال له فبروري میاشتې راهیسې وروسته له هغه په کور کې نظر بند شول چې د ولسمشرۍ په تیر ځل انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په دوام د څو میاشتو مظاهرو مشري وکړه. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې دوی د 2009 کال په انتخاباتو کې د پخواني توندلاري ولسمشر محمود احمدی نژاد په وړاندې ماتې وخوړه. د فارس د راپور له مخې سلګونه محصلینو په داسې حال کې چې روحانی د تهران په طب پوهنځي کې وینا کوله نوموړي ته وویل چې د موسوي له نظربندۍ زر ورځې تیرې شوې خو هغه هم لا نظربندۍ. د راپور له مخې محصلینو ویلي چې د دوی پیغام واضح دی او هغه دا چې د دوی نظربندۍ باید پای ته ورسیږي. د خبرنو پای
خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شي azadiradio.com مو دا ویبپاڼه پاته دا وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکایي پوځیانو لخوا د دریو پاکستانی جګپولو طالبانو د خوشی کېدو په اړه څېړنې کوي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبرو چې پاکستانی چارواکي وایي د لطیف الله مسید په شمول درې تنه د پاکستانی طالبانو مشان اسلام آباد ته سپارل شوي دي. د افغانستان د حکومت د اجرایوي مشر عبدالله عبدالله هغه څرګندونو مام خبرو چې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له وخت نه مخکې دي. د افغانستان د مشرانو جرګه د لندن د کانفرنس ژمنې د افغانستان لپاره فرصت خو په ورته وخت کې یو ازموینه بولي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار
ازمنې او تعهدات چې د افغانستان حکومت سپارلي باید نړیوالو ته یې رښتینی کړي او نړیوالو چې سپارلي د افغانستان ملت او حکومت ته رښتینی.
په دې اړه بشپړ رپورټ په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د ننګرهار د مدني ټولنو د یو شمېر فعالانو له هغه خبرداري مو هم خبرو کوي چې په تذکیرو کې د افغان کلمه ذکر نشي دوی به د ولسونو سره په ګډه پراخ لاریونونه وکړي. که وخت و نور رپورټونه هم لرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما په یمن کې د یو امریکایي خبریال وژل کېدل واشیانه کار بللی دی. د ورکو ایسانو د لټې پروګرام هم له یاده مباسئ. دوستانو د افغانستان په جنوب او ختیځ ولایتونو کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ پیښې هم زیاتې شوې دي. په دې اړه به له خپلو دوو خبریالانو سره په کندهار او ننګرهار کې په مستقیمه توګه تماس ونیسو او تاسو ته به په دې موضوع هم حال درکړو. هیله ده چې تر پایه به له موږ سره اوسئ. د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکایي پوځیانو لخوا د دریو پاکستاني جګپوړو طالبانو د خوشي کېدو په اړه څېړنه کوي. د امریکا پوځ د دې وسلوالو خوشي کېدل تایید کړي، خو ویلي دي چې د دوی د سپارلو په مسله کې افغان حکومت ښکېل نه دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د امریکا د پوځ لخوا د پاکستاني طالبانو د دریو جګپړو مشرانو له خوشي کېدو وروسته د افغانستان حکومت ویلي چې د دې مسلې په اړه څېړنه کوي. د جمهوري ریاست ویان نظیف الله سالارزی ازادۍ راډیو ته وویل چې خوشي شوي کسان د افغانستان د حکومت په توقیف کې نه وو. ښاغلی سالارزی وویل افغان حکومت په دې اړه څېړنه کوي.
د کوم وګړو په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، دا افغانستان د تر بازداشت لاندې نه وو او فیران مونږ په دې باندې کار کوو چې د دې موضوع په اړه باندې لا نور زیات او معلومات راټول.
د پاکستاني طالبانو د دې مهمو مشرانو د خوشي کېدو خبر امریکایي ځواکونو پرون په یو بیان کې تایید کړ. د امریکا د پوځ بیان د خوشي شوی وسلوالو هویت نه دی ښودلی او یوازې دومره ویلي چې د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له سلام مشورو وروسته درې وسلوال چې د امریکا د پوځ په توقیف کې وو پاکستان ته وسپارل شول. خو بیان زیاتوي چې د افغانستان حکومت د دې بندیانو د سپارلو په مسله کې ښکېل نو. د پاکستاني طالبانو درې جګپړي مشران چې د تحریک طالبان پاکستان د وژل شوي مشر حکیم الله مسعود رور او مرستیال لطیف الله مسعود هم پکې وو، د تیر کال په لړم میاشت کې په لوګر ولایت کې د افغان او ناټو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې ونیول شول. هغه مهال په راپورونو کې ویل کېدل چې مسعود او ملګري له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د منځګړتوب لپاره افغانستان ته پر لاره و چې ونیول شول. په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې دا کسان افغان امنیتي ځواکونه ونیول، خو وروسته بیا امریکایي پوځیانو له ځان سره بوتلل. د مسلې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د حکومت په اړیکو کې کړکیچ نور هم زیات کړ. له دې پیښې لنډ موده وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا له امریکایي چارواکو وغوښتل چې مسعود خوشی کړی، ځکه د شورا ویل چې د نوموړي خوشی کېدل د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي.
بلخه پاکستانی چارواکي وایي چې لطیف الله مسعود له خپل دوه ملګرو سره یو ځای پاکستانی چارواکو ته سپارل شوی او اسلام آباد ته رسیدل دي. په دې اړه به جزئیات له پیښور د ازادۍ رادیو د خبريال ذبیح الله شفق په ریپورت کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتو د یکشنبې په ورځ د پاکستاني طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود د مرستیال لطیف الله مسعود په ګډون درې تنه پاکستاني طالبان د پاکستان حکومت ته سپارلې دي. په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونو د پاکستاني وسلوالو طالبانو د تحریک دویم مشر لطیف الله مسعود په 2013 میلادي کال کې هغه مهال نیولو چې له خپل ملګرو سره یو ځای افغانستان ته اوخته و. په اسلام آباد کې د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې لطیف الله مسعود او دغه دوه ملګري په پټه پاکستان ته رسیدلي دي. له بلې خوا په کابل کې د امریکا سفارت منلې چې پاکستان ته ځینې بندیان سپارلي، خو د هغوی د هویت په اړه یې سندي ویلي. رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان د جګپړي امنیتي چارواکي په حواله چې نمونه ده خسته ویلي، د پاکستاني طالبانو دویم مشر لطیف الله مسعود چې په افغانستان کې نیول شوی او له خپل دوه ملګرو سره پاکستاني مقامات ته سپارل شوی او اسلام آباد ته رسیدلی دي. لطیف الله مسعود د پاکستاني وسلوالو طالبانو تر پخواني مشر حکیم الله مسعود وروسته چې تیر کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شو، دویم نوټ پړی قومندانو. نوموړی د 2013 میلادي کال نومبر کې د افغانستان په ختیځ کې د ناټو په مشرۍ ځواکونو لخوا پاکستانی پولې ته نږدې تر نیول کېدو وروسته له امریکا سره د باګرام په زندان کې بندي و. د پخواني ولسمشر حامد کرزي ویان د لطیف الله مسعود د نیول کېدو پر مهال واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي و چې نوموړی د افغان استخباراتي چارواکو سره یو ځای د سولې د خبرو اترو لپاره روانو چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په زوره ونیول شو. ویل کېږي چې دغه نیول کېدل د افغانستان دغه وخت ولسمشر حامد کرزي غوسه هم راپارولې وه. لطیف الله مسعود په داسې حال کې پاکستان ته سپارل شوی چې افغان ولسمشر تیره میاشت پاکستان ته سفر وکړ او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله. تر دې وړاندې د پاکستان حکومت د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستو او همکارۍ په هدف یو شمېر افغان طالبان خوشي کړي چې په هغوی کې ملا عبدالغنی برادر هم دی. د امریکا متحده ایالاتو په داسې حال کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو دویم درجه مشر د هیواد ته سپارلې چې پاکستاني پوځیانو د شنبې په ورځ په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د القاعده شبکې مهم قومندان او د بهرنیو عملیاتو مشر عدنان شکري جمعه وواژه. د یادونه ورده چې په دې وروستیو کې د ډیرون کرښې په دواړو خواوو کې پر میشتو سختدریزه وسلوالو بریدونه ډیر شوي چې په نتیجه کې د القاعده شبکې د جنګیالیو په ګډون پاکستانیو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
له دې وروسته د ازادي راډیو خبریالان ولسوالیو او لرې پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره له نږدې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي.
دوستانو وسم کندهار او ننګرهار ولایتونو ته ځو. ویل کیږي چې د افغانستان په جنوب او ختیځ دواړو کې د پولیو یا ګزن د ناروغیو پیښې زیاتې شوې دي. په جنوبی ولایتونو کې سکال د دغه ناروغي دیار لسپی حساب شوی ویل کیږي چې د دې دیار لسپی خو څخه یوازې لسپی په کندهار کې دي. صادق رښتینی په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال را سره د اوس له کندهار د ټلیفون په تماس کې دي. رښتینی صاحب سهار دې په خیر خبرونه تستړی مشي. چارواکي وایي چې په جنوبی ولایتونو کې د پولیو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. لومړی که په عمومي توګه په دې اړه معلومات راکړي چې څه ډول زیاتوالی راغلی دی او مخکې څومره وي اوس څومره شوي دي؟
انصاب تاسو اوریدونکو ته هم سلام، سهار مو نیکمرغه. د کندهار عامه روغتیا ریاست چارواکي د پولیو د پیښو د زیاتوالي علت افغانستان ته د نورو هیوادونو خلاص سرحد یادوي. وایي چې دغه ناروغي د پاکستان څخه را انتقال شوې، ځکه دوی وایي چې په افغانستان کې په خاص ډول په جنوبي ولایتونو کې هره میاشت د پولیو پر ضد واکسین ترسره کیږي او ټول هغه ماشومان چې تر 15 کلونو کم عمر لري هغه واکسین کیږي. د عامې روغتیا د چارواکو په وینا د دوی د دغه هڅو سره سره بیا هم په جنوبي ولایتونو کې د پولیو پیښې زیاتې شوي دي، چې لکه تاسو یادونه وکړه لاسې په کندهار کې، یو په هلمند کې، یو په زابل او بل په روزګان ولایت کې ثبت شوی. تیر ورځ دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره ځانګړي درې ورځنۍ کمپاین هم پیل شو چې د کندهار ښار په ګډون په لسو ولسوالیو او دغه راز د هلمند په شپږو خاصو ولسوالیو کې به ترسره شي، چې په مجموع کې 4,05,000 هغه کوچنیان به واکسین شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي. چارواکي د پولیو د پیښو د له منځه وړل د خلکو دنده بولي او د خلکو څخه په دې هکله مرسته هم غواړي. دوی وایي که خلک همکاري ونه کړي او د واکسین د رضاکار کارکونکو سره مرسته ونه کړي نو په دغه ناروغۍ داخته کوچنیانو شمیر به زیات شي. پخوا په کندهار کې البته په نورو کلونو کې دوه کاله باید یادونه وکړو چې پرله پسې د پولیو کچه صفر وه او شش کال یوازې دغه دي لس پیښې ثبت شوي دي. دا ناروغي یوه وایروسي او ناعلاج ناروغي ده چې د 15 کلونو څخه کښته کوچنیان یې هدف ګرځي.
دا راته وایي چې په کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې چې نام نه ولسوالۍ دي، دلته د حکومت وسلوال مخالفین هم د پولیو یا د ګزن د ناروغۍ د واکسین مخه نیسي او کنه په نام نو سیمو کې هم واکسین تطبیقیږي؟
هر میاشت په کندهار کې د پولیو واکسین پیلیږي. همدغه پښتنه د چارواکو ته مطرح کیږي. دوی وایي چې د کندهار او د جنوبي ولایتونو په نورو ولایتونو کې او په خاص ډول په هغه سیمو کې چې وسلوال مخالفین فعالیت لري، دوی وایي چې هلته هم واکسین تطبیقیږي او د واکسین د رضاکار کارکوونکو مخنیوی نه کیږي او په هغه سیمو کې هم تطبیقیږي.
ډیر زیاته مننه کوو صادق رښتینی او چې له کندهار یې رپورټ راکوو. د په رپورټ کې مو واوریدل چې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو په پیښو کې زیاتوالی راغلی او د دغه ناروغۍ شاوخوا دیار لس پیښې ثبت شوي دي. چارواکي وایي چې د دې دیار لسو پیښو څخه یوازې لس په کندهار کې ثبت شوي دي. بلخوا ته په ننګرهار کې هم ورته حال دی. د پولیو په پیښو کې په ننګرهار کې هم زیاتوالی راغلی دی او په همدې خاطر دغلته درې ورځنی کمپاین هم پرون پیل شوی دی. له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری را سره په تماس کې دی. شینواری صاحب سهار دې په خیر خبرونې ته په خیر راغلی. تاسو راته دا وایي چې په ننګرهار کې څنګه دغه پیښو کې زیاتوالی راغلی دی، څومره پیښې دي او په کومو ځایونو کې دي؟
ډېره زیاته مننه صاحب. لکه څنګه چې تاسو یې وویل او همدارنګه په کندهار کې چې څنګه دغه د پولیو پیښې زیاتې شوې دي، په ننګرهار کې هم د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې یو پیښه زیاته شوې چې مخکې د سب شو پیخو شمیر 15 او د واکسینو د څنګه مسولینو په خبره یو نه پیخه هم دي سره سب شوې ده. په همدې خاطر باندې د ځانګړې درې ورځې نه کمپاین د پولیو د واکسینو
په ختیځه سیمه کې پیل شو. دوی وایي چې د ختیځې سیمې په یو شمېر سیمو کې چې ویره لیدل کېږي چې دلته د پولیو پیښې زیاتې دي او په تېره دوره کې هم ورته اجازه نه ورکړل شي په ځینې سیمو کې. نو د ننګرهار او کونړ تقریبا 2,390 کسان ته به واکسین ورکړل شي په دغه درې ورځې.
شنواله صاحب، په کومو سیمو کې مخکې واکسین نه و تطبیق شوی او په کومو سیمو کې څومره ماشومان له واکسینو پاتې وو؟
ان سب دو ورځې وړاندې په یو خبري ناسته کې د یونیسف چارواکو هم د اندېښنه ښکاره کړې وه چې په ختیځه سیمه کې شاوخوا 9,000 ماشومان له واکسین څخه پاتې دي. تیره ورځ د واکسین څنګه مسؤلین سره چې دغه مسله شریکه کړله، دوی هم دا تایید کړله. دوی خو د کونړ 15 ولسوالۍ ښودلې چې هلته د واکسینو په کمپاین په برخه کې ځینې ستونزې دي چې ورته اجازه نه ورکول کېږي. همدارنګه د ننګرهار 4 ولسوالۍ ښودلې چې په تېر کمپاین کې ورته اجازه نه ورکول کېدله، چې د هغې جملې څخه د شیرزاد او پچیراګام او لالپورې ولسوالۍ او غنیخیل ولسوالۍ وه. چې په دغه نورو 3 ولسوالۍ کې بیا وروسته د ملا امامانو په رمټ باندې به دوی دغه اجازه واخیسته د وسلوالو څخه، خو یوازې غنیخیل ولسوالۍ وه چې په تېر کمپاین کې هېڅ پکې د واکسینو کمپاین نه ده شوی. دوی وایي چې په دغه ولسوالۍ کې تېر ځل هم او اوس هم اندېښنه لري ځکه ورته اجازه نه ده ورکړل شوې. شاوخوا 9,000 400 کسان چې دي د واکسینو څخه پاتې دي.
ډیره زیاته مننه کوو شاه محمود شینوار او چې له ننګرهار یې حال راکو. دوستانو، زموږ د دوو خبري اعلانو په ریپورټونو کې مو اوریدل، کندهار مو اوریدل چې په جنوبي ولایتونو کې هم د پولیو یا ګزرن پیښې زیات شوې دي. دغه تل چارواکي پرانیسته سرحد یو سبب بولي. دوی وایي چې دا ناروغي له پاکستان نه دی ولایتونو ته انتقالیږي او د دې ولایتونو په زیاتره ولسوالیو کې واکسین تطبیقیږي. خو په ننګرهار کې بیا چارواکي وایي چې په ګڼو ولسوالیو او سیمو کې په همدارګه د کونړ په ولایت کې دوی د واکسینو په تطبیق کې ستونزې لري او همدا خاید دي سبب شوی وي چې د پولیو یا ګزرن پیښې زیاتې شي. پولیو یا ګزرن یو ساري ناروغي ده او له یو کس نه بل ته انتقالیږي او په دې توګه یې کېدای شي چې پیښې تر دې هم زیات شي څوک خلک دغه واکسین ونه کاری او کورنۍ او ټولنه پکې همکاري ونه کړي. نو د پیښو د زیاتېدو ویره هم د ډاکټرانو په وینا شته.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د حکومت اجرایوي مشر له افغانستان د نړیوالو ځواکونو پر وتلو اندېښنه ښودلې او دا یې له وخته مخکې اقدام بللی. عبدالله چې له سنډی ټایمز خبرونې سره خبرې کولې، همداراز ویلي چې افغان پوځ لا هم د نړیوالو ځواکونو هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. د نوموړي د څرګندونو نور جزئیات له احمد تکل نه اورو.
د افغانستان د حکومت اجرایه مشر وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له وخت مخکې دي. عبدالله په دې اړه له سنډی ټایمز خبرونې سره په مرکه کې څرګندونې کړي او ویلي دي چې افغان ځواکونه له حمله وسلوالو مخالفینو سره د جګړې لپاره د نړیوالو هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی عبدالله په خپله مرکه کې زیاتوي چې د رواني دسمبر میاشتې په پای کې له افغانستانه د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتل له وخت مخکې دي. عبدالله وایي چې 2 کاله مخکې په افغانستان کې 150,000 نړیوال سرتیري او ګڼې جنگي جټ الوتکې او هیلیکوپټرې وي. په داسې حال کې چې په راتلونکو 2 میاشتو کې دا رقم 2,000 سرتیرو ته راټیټیږي. نوموړی زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونه د هوایي ملاتړ او د جګړې له ډګره د مړیو او ټپیانو د انتقال لپاره استخباراتي مرستې، چټکو جټ الوتکو او هیلیکوپټرو ته اړتیا لري. لدې مخکې د برتانیا د پوځ یو جنرال سنډی ټایمز ته ویلي و چې ښایي په راتلونکي کال کې افغانستان ته له سره نور سرتیري او جنگي جټ الوتکې واستول شي، ځکه دې جنرال ویلي و چې د افغان هوایي ځواک جوړېدل لا هم 3 کاله وخت غواړي. خو د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون دفتر بیا ویلي دي چې نور هیوادونه د افغانستان لپاره د هوایي ملاتړ امکانات برابر کړي. سنډی ټایمز د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي برتانیا افغانستان ته د جنگي او ترانسپورټي الوتکو د استولو کوم پلان نه لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د لندن په کانفرنس کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو هرکلی وکړ. ښاغلی غنی په 13 سپتمبر میاشت کې له عبدالله سره د ملي وحدت د حکومت په اړه له توافق وروسته ژمنه وکړه چې حکومت به د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا او د اداري فساد د له منځه وړلو له لارې پر خپل ځان بسیا افغانستان ورغوي او پر نړیوالو مرستو اتکا به کم کړي. لسنډي ټایمز خبرونې سره په مرکه کې د حکومت اجرایا مشر همدار از ویل دي چې په 2014 کال کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او لویدیځو مشرانو ترمنځ په دښمنۍ کې زیات وخت لاسه ولاړ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده. زمو غږ لازاده رادیو ناوړی. د افغانستان د مشرانو جرګه د لندن د کانفرنس شمنې د افغانستان لپاره یو فرصت بولی، خو په ورته وخت کې د ایواس مو نه کړي. د دې جرګې غړي وایي که افغان حکومت د لندن په غونډه کې شوې ژمنې عملي نه کړي نو د نړیوالې ټولنې ډېرې مرستې به له لاسه ورکړي. یوسف خان زدرانې په اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان لپاره د لندن کانفرنس د نوي افغان حکومت په وړاندې یو ازمون وبالو او ټینګار یې وکړ چې حکومت باید د دې غونډې شوې ژمنې عملي کړي. د دې جرګې غړي وایي حکومت باید د هغو پیسو په لګښت کې شفافیت ډېر کړي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د لندن کانفرنس د ژمنو په اساس ورکول کېږي، کنه د دې احتمال شته چې افغانستان د نړیوالو له پامه وغورځي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د دې لپاره چې د نړیوالې ټولنې دوامداره مرستې ولرو حکومت باید له دې وروسته د لګول شوو پیسو حساب هم ولري.
د بروکسل او د لندن په کانفرنس کې په شرطونو ولاړ حکومتونه دي او د شفافیت غوښتنه مونږ او د افغانستان ټول خلک کوي او هغه ژمنې او تعهدات چې د افغانستان حکومت سپارلي باید نړیوالو ته یې رښتینی کې او نړیوالو چې سپارلي د افغانستان ملت او حکومت ته رښتینی.
د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس چې له 500 څخه ډیرو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو پکې برخه اخیستې وه د تیرې پنجشنبه په ورځ په لندن کې جوړ شو. په دې غونډه کې افغانستان ژمنه وکړه چې د نړۍ لخوا مرسته شوي پیسې به په شفاف ډول په هغو ځایونو کې لګوي چې ضرورت وي. له دې سره د مشرانو جرګې غړي حکومت ته سپارښتنه کوي چې د مرسته شوو پیسو ډېر اندازه د افغان امنیتي ځواکونو په سنبالولو او پیاوړي کولو ولګوي. د جرګې غړي هدایت الله رحیوي وایي اوس چې نړیواله ټولنه له افغانستانه وځي نو لومړی ضرورت د امنیتي ځواکونو تجهیزول دي چې حکومت باید ورته لومړیتوب ورکړي.
په دې کانفرنس کې وعدې اخیستل یو اصل و. موږ هیله لرو چې په دې غونډه کې ډېرې ژمنې د امنیتي ځواکونو د تجهیز په خاطر وي او د ملي وحدت حکومت هم باید ډېرې مرستې په دې برخه کې ولګوي.
نړیوالې ټولنې چې تل یې خپلې مرستې د فساد په وړاندې د مبارزې سره تړلې د لندن په کانفرنس کې د افغان حکومت څخه د پدیدې په وړاندې د مبارزې جدي ژمنې حاصل کړي. د مشرانو جرګې غړي په دې باور دي چې که افغان حکومت دا ژمنې عملي او په عمل کې ښه حکومتداري رامنځته کړي نه یوازې دا چې د نړیوالو په وړاندې به په خپل ازمون کې کامیابه، بلکې کولی شي د نړیوالې ټولنې او افغانانو ښه قوي اوږدمهاله ملاتړ ترلاسه کړي.
په ننګرهار کې د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو ګواښ کړی چې په تذکرو کې د افغان کلمه یاد نه شي دوی به د ولسونو سره په ګډه پراخ سوله ییز لاریونونه وکړي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال شاه محمود شینواری رپورټ اورو.
په ننګرهار کې یو شمیر مدني فعالانو د یکشمې په ورځ په یوې خبري ناسته کې له افغان دولت غوښتنه وکړه چې د افغان کلمې پرته د تذکرو ویش دې بند کړي. د مثبت بدلون ټولنې فعال او د ننګرهار پوهنتون استاد هجرت الله اختیار په دې خبري ناسته کې وویل په تذکرو کې د افغان کلمې لیکل د ولسونو غوښتنه ده او که چیرې ونه منل شي نو دوی به د خپلو ولسونو سره یو ځای په پراخه لارینونو لاس پورې کړي.
موږ له دولت غواړو چې په دې حساس شیبو کې خپلو هغه اصلي مسایلو ته پام وکړي او تر ژره دغه قانون دغه ماده ملغا اعلان کی د تذکرو ویش بند کی او که چیرز منګه د غوانه وریدل شو ولسمشر دیتا توجه ونکړه من با پراتلون کی کې د خپلو ولسونو او قومي مشرانو ملکانو په ګډون باندې مشورتي ناستې ولرو او خپل مدني مبارزو ته د خپل هویت ته ترلاسه کولو په خاطر به منګ با په جلال آباد کې لارینو نه وکړو، په کونړ، لغمان، نورستان کې به لارینو نه وکړو، اعتراضیه خیمه به وو ناستې به ولرو.
د ننګرهار پوهنتون استاد او د مدني ټولنو د مجتمع دفتر مسول غړی عبداللطیف ملشینواری وویل په تذکرو کې د افغان کلمې نه لیکل د ملي وحدت حکومت لنوم سره هم په ټکر کې دي. د ویل تذکرو څخه د افغان کلمې نوم لري کول د ملي بیلتون معنی لري.
د ولسمشر د اورستۍ پریکړه چې د هویت د تذکرو د برقی هویت تذکرو قانوني توشیک زه ډیر تاسف کوم چې د دې حکومت د نامه سره په ټکر کې ده، ځکه د دې حکومت نوم د ملي وحدت حکومت دی، خو دغه تصمیم د ملي حکومت د ملي وحدت د حکومت په پایل کې دا خپل د ملي بیلتون په لور باندې خلق بی.
په تذکرو کې د افغان کلمې د نه لیکلو په اړه په مختلفو سیمو کې د خلکو غبرګونونه هغه مهال د بیا ځل لپاره راوپارېدل چې څو ورځې وړاندې ولسمشر اشرف غني د نفوسو ثبت او احوالو قانون توشیح کړ.
اوس هم یو وار بیا مرزی احمد زی ته غوږ دو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې واورو.
د امریکا د پوځ لخوا د درې پاکستانی طالبانو د مشرانو له خوشي کېدو وروسته افغان حکومت وایي د دې مسلې په اړه څېړنه کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د جګړې په دې پړاو کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه د امریکا د پوځ مهمه دنده ده. د افغان حکومت اجرایي مشر وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل له وخت مخکې دي. عبدالله د خبره له سنډي ټایمز خبرونې سره په مرکه کې کړي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو له اثرات د 15 افغان سرتیرو له خلاصون وروسته چارواکي وایي چې د سیمې د مخابرو په مرسته د پاتې 12 سرتیرو د خلاصون لپاره هڅې دوام لري. د سوری په اوس وایي چې اسرائیلو هوایي ډګر ته د نږدې سیمې په ګډون د پلازمینې دمشق په لمنو کې د رژیم تر ولکې لاندې دوه سیمو کې بمباري کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل اسرائیلو له ایران سره د دې هیواد د لانچمن اټومي پروګرام په اړه یو توافق ته د رسیدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی. او د ایران د فارس خبری آژانس د راپور له مخې ایرانی محصلانو له ولسمشر حسن روحانی څخه غوښتي سعودي اپوزیسیون دوه مشران چې له سو کلونو راهیسې په کور کې نظرباندي خوشي کړي.
دا نړۍ افغانستان دا مهمو خبرونو سرټکی مولا مرزی احمد زینب اوریدل. تفصیلی زموږ ویبپاڼه کې وګورئ azadiradio.com مو د ویبپاڼې پاته ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یمن کې د یو امریکایي خبریال وشل واشیانه کار بللې. دا خبریال تیر دوه په یمن کې د القاعده شبکې لخوا تختول شوی وو. فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې واشنگتن به په هر ځای کې چې وي په مسؤول ډول خپل کورونو ته د امریکایانو په ستنولو کې هیڅ ډول پوځي استخباراتي او ډیپلوماټیکي هڅې ونه سپموي. اوباما د امریکایي ژورنالیست لوک سمرز وژل کېدل وحشیانه کار بللی دی. لوک سمرز په یمن کې د اکاس د عربي او انګریزي ژبو د ترجمان او د آزاد خبريال په توګه کار کاوه. د تیر کال دوبی په یمن کې وتښتول سو. سمرز د عربو په شبه جزیره کې د القاعده وسلوالو تښتولی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې دا خبريال لوک سمرز قتل څرګندوي چې د عربو په شبه جزیره کې د القاعده وسلوال تر کومه حده منحرف دي. اول نړیوالو ته ښایي چې د دې شیطانی نظر یا ایدیالوژی د لمنځولو لپاره خپل هڅې جاری وساتي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پرون د ژورنالیست لوک سمرز د وژل کېدو خبر تایید کړ. هیګل وویل چې لوک او یو بل سړی چې له ده سره یو ځای يرغمل سوی وو د ژغورنې د عملیاتو په وخت کې وژل شوی دی. هیګل پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دوی خبر و چې د ژورنالیست لوک سمرز ژوند د جدي تهدید سره مخامخ دی. نو له دې عملیه د هغه د ژغورلو لپاره پوځي عملیات پیل کړل.
He was murdered during an attempt by American forces.
سمرز هغه مهال چې امریکایي ځواکونه په یمن کې له تروریستي ډلو د هغه د ژغورنې هڅه کوله ووژل شو. زموږ زړونه نن له خواشینۍ ډک دي. د سمرز له کورنۍ او ملګرو سره په غم کې شریک یو. له ده سره د جنوبي افریقا یو وګړی هم يرغمل سوی و چې د ژغورنې په همدې عملیاتو کې ووژل سو. موږ د هغه له کورنۍ او ملګرو سره هم په غم کې ځان شریک کړو. د عربو په شبه جزیره کې د القاعده ډلې د پنځشنبه په ورځ یو ویډیو خبره کړې چې خبريال لوک سمرز پکې راڅرګند شوی و. وسوالو خبرداري ورکړې و چې که واشنگتن په دریو ورځو کې د هغوی غوښتنې ونه مني هغه به ووژني. د القاعده وسوالو خپل غشتنی په دی ویډیو کې نوې څرګندې کړي. د یمن د دفاع وزارت خبر ورکړی چې د خبريال لوکسمرز د خوشکولو په عملیاتو کې لس وسلوال وژل شوې دي. د یمن د دفاع وزارت ویلي چې دا د یمن په جنوب کې د شبوا په ولایت کې د امریکایي او یمنی ځواکونو ګډ عملیاتو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
او سم تاسو سوې سیمسونه راخلو. زاهد توحید یار له ننګرهار نه وی ولسمشر دی په تذکیرو کې د افغان د کلمې املا تړ وکړي. ابوالفرد د کندهار څخه وی د مزوکو غاصبین باید محاکمه شي کنه دا کارونه نور هم دوام کوي. فرید احمد د کندهار ولایت نه په راستولي سمس کې ویل دي مغل ولسمشر اشرف غنی او حکومت نه غواړو چې په ډیورن کرخه د پاکستان د پوز لخوا د کندي د کیندلو مخه ونیسي ځکه د دوو ولسونو جدا کول دي. رحمتي د هلمند ناوی د ولسوالۍ نه په راستولي سمس کې وای د بهرنیو د ځواکونو د بی وخت وتول کبل په افغانستان کې بے ثباتی زیات شي. یو محمود روشان د غزنی ولایت لزنخان ولسوالۍ نوی ولسمشر غنی باید کابینت مسلکی کسان ور وپیژني. او سالی مومین وای د البته د هلمند د مارچیر ولسوالۍ نه د سمس راستولې دی وای چې افغانان باید ډیر کوشش وکړي البته افغانان چارواکي چې په ایران کې افغان کډوالو ستونزي هواري کړي. دوستانو و سم رازو د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام ته
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنه. په دې لچې تر دې د مرو جوړ خواخا او بریالي وسی د دې بیان ته سه ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه دوا داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړای دی او د زینو ورکو شو عزیزانو په خپل کې معلومات دي. د دې پڅان کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي. لطفا په دغو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې ستاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړسي تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو هغه کسان ته چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او په خپل ټلیفوني پیغامونو کې د ورکشوي عزیز نوم ناخلي او یا هم خپل نوم ناخلي او یا هم د ټلیفون شمیره نوي د دوی ټلیفوني پیغامونه نه خبرو. ګرانو اوریدونکو ډیر مننه زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211214115. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکیست. د نن ورځې دغه پروګرام کې تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورید تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوا هغه ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې اوریدونکو مونږ ته تلیفون کړی دی او د تاسې د ورکو شو عزیزانو په حق لپاره کې معلومات دي. اول به د ګران ورور تلیفوني پیغام راوخلو کوم چې نعمت الله ساحل نومیږي د دهلمن مارجن مونږ ته تلیفون کړی دی او په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د یو شخص په نامه د عزیز خان معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
جلال آباد مزار مزار ہم لشکان دی تقریباً پنجا کال کی جی هر ورور زما پیغام اوري او یاد چا شناختوي یاد چا ورور وي هم یاد چا زوی وي کولای شي چې موږ تم پام دغه شماره باندې زنګ وي زه دغه سړي معلومات لرم زما سره را سره دي کولای شي چې دا ورک اجز دي ته تلاش ورکم د ټلیفون شماره 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر سلور دوا درې شپږ درې دوا ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغام یې نشر ته وسپاره.
تلیفوني پیغام مو واورید. یو بل اوریدون ته مونږ ته تلیفون کړی دی، خپل نوم یې نه دی اخیستی. خدای وایي چې د دې سره یو وړوکی هلک ده کوم چې د اخلاص کا زوی دی. دغه ګران دوست په دغه تلیفوني پیغام کې وایي چې دغه ماشوم دی په ګرش کې پیدا کړی دی او وایي چې د ده کورنۍ کولی شي چې ریګي دربار ته ورشي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
پیغام دا دی چې یو هلک دی ما پیدا کړی دی، بس دغه خبر دی ورکړل اوسې په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي، بره د پلار کې پیدا شو، د ناصراج خواته مقصد پلار یې دی، نن د برش کې ورک شوی و، بره دلته پین راغلی زما پیدا کړي د ریګي دربار ته، دا سړی را چې په دغه لمبر لمبر خو تا ته معلومېږي، په دغه لمبر دې زنګ را ته ووهي، صفر اووه صفر اووه اته څلور سوه دوه ویشت یو سلو یو اویا، بله په دغه لمبر دې زنګ را ته ووهي، هله د پلار کسر یا د اوس راډیو نیولې وه خو ما ته دې زنګ ووهي. د اخلاص اکا زوی دی کوچنی هلک دی، بس رخشونه پر سر ده.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. ګرانو اوریدونکو، اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه تام احمد د غزنی ولایت د بن ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو دوست محمد سالم نومي، د جلال آباد ښار کې نږدې دوه کاله درې کاله کې سنادرکه ده. که څوک د په اړه معلومات لري نو په دې شماره دې را ته زنګ ووایي. 0 اویا 355 15 18 8. 0 اویا 355 15 18 8.
السلام علیکم، زه مراک مشهور پامیر محمد د غزنی د قرباغ اوسیدونکی. زما یو زوی د عمران په نامه سو، عمر یې 18 کاله ده. د څلورنیم کاله کېږي د شبرغان د جامع مسجد د جغسای څخه خلال زما غو نادرکه سوی ده. هیڅ معلومات یې نشته. هر چا سره که معلومات یې په داخل یا په ایران یا په خارج کې یا په کوم ځای کې بندي یې، نوم یې عمران ده، د امیر محمد زوی ده. هر چا ته که معلومات یې مونږ ته دې په دې نمبر او معلومات راکړي. 0 اویا 4 اویا 4 5. وسلام.
السلام علیکم، زما در ادو تور کارکونکو ته سلامونه وایم او بعد سلام زمولی صاحب امیر محمد د کلایزال د تندوز د ولایت د کلایزال ولسوالۍ سفر په تماس کیم. زما یو ماما دی چې تورخان نمیږي، دا 6 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. که یا دا اعلان دی په خپله اوري یا یو څوک د پاکله کې معلومات لري نو ماته دې په دې شماره زنګ ووهي. 0 اووه اته څلور دوه نه نه بیا نه بیا څلور بیا دوا او زه واخ په شماره بیا تکراروم او زوار نمبر د صفر و اته څلور دوا درې واره نه نه او بیا څلور دوا وسلام.
السلام علیکم زابل ولایت د غندار ولسوالیم ازمانم ابلا خان ده د منګل زویم یو نیم کال کېږي چې زما یو ورور د سیفالله په نامه باندې نادرکه دی زه په اصله که هر څوک معلومات لري په دا شماره دي ما ته زنګ ووهي صفر اویا درې سوه شپږ شپېته دوه سوه اونه نوي اووه یو واره بیا تکرارووم صفر اویا درې سوه شپږ شپېته دوه سوه اونه نوي اووه وسلام په احترام.
السلام علیکم زه مبین د دوابینه خبرې کوم د ما یو ملګري زوی احسان الله مشهور په بصیر والا د معصوم خان تقریبا پنځه میاشتې کېږي چې د کور نه بېدرکه شوی ده که هر چا ته د احسان الله د بصیر په نامه باندې معلومات وي نو مهرباني دې وکړي معصوم خان ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي صفر درې سوه درې درې څلوېښت ناویا درې سوه پنځلس ډېره ډېره مننه.
زما دا پیغام دی چې زما ورور په نوم د عین الله باندې څلور کاله د مخه ورک شوی دی دا زوی دی د ولسوالۍ دی د بنټمر دی که هر چا ته د عین الله په اړه باندې معلومات وي عین الله نو د دغه شمېرې ته زنګ ووهي صفر اووه صفر درې پنځه درې څلور نه صفر پنځه شماره یې واکراره صفر اووه صفر درې پنځه درې څلور نه صفر څلور نه صفر پنځه هیله ده چې دا زما پیغام نشر کړي وسلام.
الو السلام علیکم زه محمد اعظم د هلمند ولایت بنډ کجکی د ولسوالۍ ته خبره کوم. زما یو ماما دی د حبیب الله په نامه دی تقریبا دا درې کاله عمر کېږي چې د لشکرګاه څخه نادرکه شوی دی که چیرې زما غږ دی په خپله اوري او یا یو بل مسلمان ورور د ده په حق له معلومات لري نو مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه اووه نوي اووه سوه څلرویشت درې سوه یو نوي د ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه اووه نوي اووه سوه څلرویشت درې سوه یو نوي وسلام.
زما نوم جانان دی د نواب اکاز دیم د هلمند ولایت څخه د مرجی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما اخشي بسم الله نمیږي چې د محمود الله ورور دی د نعمت ورور دی تقریبا دغه پنځلس شپاړس کاله کېږي چې ورک دی که زما غږ اوري په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي صفر اووه صفر پنځه او بیا صفر بیا اووه بیا پنځه څلور بیا نه بیا صفر بیا پنځه په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووهي که چېرې د ده معلومات یو خالي یو چا وي موږ ته زنګ ووهي وسلام.
سلام علیکم زه شاه ولي ډاکټر یم د ایران څخه فیلحال ټلیفون کوم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه د ورکزو واجزانو په هکله. زما یو اخشی دی د ستګیر نومېږي د پلوک بکیر زوی دی د سیپال فکیر ملسی دی دا څلور میاشتې کېږي چې په ایران کې بېدرکه شوی دی د پلاره یو دی که سره بل ورور نه لري په هېڅشی نه لري دغه د خدای پاک سره هر سړی چې دغه قدر چا لیدلی معلومات یې ولري دغه ما ته یې ټلیفون وکړي په دې شمېره صفر نه سوه لس دوه سوه اتیا اته پنځوس څوارلس صفر نه سوه لس دوه سوه اتیا اته پنځوس څوارلس د فاریاب ولایت د پښتونکوټ د ولسوالۍ څخه دا څلور میاشتې کېږي بېدرکه شوی دی هر چا کې معلومات ما ته راکړئ شیرینی هم ډبله لري د خدای مندي یوه دنیا مننه ازادي راډیو زنده باد.
بلې السلام علیکم زه سید ګل د هلمند ولایت چنجر څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما ماما د اوویشت کال کېږي چې نادرکه شوی دی نوم یې ستار خان دی تمامه دا کازی دی جمعه خان اکم لسی دی یا د ده باق لنور معلومات لری موسیقی دی با دغش میره حال کی منی چه سپر و نه نه چلور نه و دره دره شپاش تلیپون برلش ناره سپر و سپر دره نه پینزه یو 5550 و سلام
د ګوګران پر حواله ده ورګ ده یو کینیش کال کې چې ورکشن ده د ورون نوم ده میر غلام طار نوم ده ګول ماما او دا کینیش کال کې چې ورکشن ده زمونږ د علاقه د درنځ دی ول سوال نه زنګ ماما او دا ټلیفون شمیره ده دا سپر واه واه یوي شخص دوی چې چې ته د دې کوم پاره پرواز لګی دا ټلیفون شمیره باندې زنګ وای مننه خبره ته تواره
السلام علیکم عبدالرازق کند فراده ولایت د بکواده ولسوالیه څخه پیغام در پریر زما د مرامت فنان زما یو اندیوال دی چې د دریم کاکا زوی دی او د کورګل د کلی دی او په بم په شهر کې چې تې بندر عباس ته د اته نه کاله تقریبا کیږي چې ورکسوي دی نو هله ده کې چاته معلومیا چوي په دغه شماره دی ما ته ټلیفون وکړي 0015 259 2 او یو لک افغانۍ جایزه لري والسلام
السلام علیکم زه شرالی تیرمن والا ته چنجر سره سره په تماس کې ما 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 دا اکټیو شکل کیږي چې په خپل کور سره لږه کاڅه وي مې دا ير دي ته ماما دا کام لسی دا ماما دا کازي دي چې ما خانه کام لسی لال ماما دا کاور عربي ورونو نو مانه یو غفاز لا دی یو امن لا دی یو ترو د ظاهر دی ارڅو کله د پاک معلومات لري د ما ځغاوې مرسته دی په دغه شمیره اړ کېونی شي چې پروا نه 15521 نه ټلیفون بل شمیره چې پروا چې پر درې نه 15515 چې پر ټلیفون بل شمیره د چې پروا نه نه څلور نه وا درې درې ځواله کړې جهزاده
د ازادي رادیو اوردونکو ارخاو کارکونکو سلامونه وایم زه فیض الحق خبره کوم د شاولي کوټ ولسوالي اوسیدونکی یم یو موږ یو عزیز ورک دی د خانق په نامه سره د څلور میاشتې کېږي د تېرې وخواته تللي وو نو هلته موږ دا ډېر کوښښونه پسې وکړه معلومات یې راته ونه شو که چېرې دی په خپله دغه اعلانه وي او یا بل مسلمان ورور د ده په هکله معلومات ولري نو پر همدغه ټلیفوني شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي چې ډېر زره افغاني جایزه ورکول کېږي 0 1 9 0 3 0 1 0 3 0 1 0 1 0 دا زری رادیو څخه دې زیاته مننه
السلام علیکم زه جان بارک اکبر د کندهار څخه خبر کوم چې زما یو مسیدی محمد نمیشه څول نو سکاله عمر لري څول نو سلاش کې د خپل کور سره مبارک سوي دي نو شانه دا چې د نور شونډه دا شکه وداړه ده سپینا لکتي څورتور سر سر سره ورستانه دي نو اڅه کا پیدا کړی په دا نمبر د مستر تماس ونیسي 0 0 دونیوی درسو 52 3 اوویش څلور سو یویش دا د پاکستان نمبر دی چې خپل نظر نه میږي او بل نمبر دا دی چې په کندهار کې ډاکټر احمد الله نه میږي 0 0 4 1 بل نمبر دی چې محمد حسن په نامه باندې دی 0 0 5 8 8 8 5 نمبر دی زما خپل جدولي نمبر دی 0 0 1 3 0 10 5 هر چا کې پیدا کړی په دغه درو نمبر وځي زما سره تماس ونیس
السلام علیکم زمان محمد الله رنګ هر ولایت د څو دلو سالین په تماس کې زمادي کاکا دې چې موږ سره ولاره د پلان نوې مرزا ګل دا دونیم کال کې چې د کابل نه درک شوې فتولا زما غږ په خپل او یا علیکم دوست یو ما سره په دې شمیره تماس ونیسي سفر واغه اساتیا ولس د سعودي مشت
سلام علیکم زه شیراجان د جلال آباد د خار څخه تاسو سره په تماس کې زما زوی چې نومې پسلای دی یو کال نه همیاشت کیږي چې د جلال آباد د خار څخه نه درک شوې دی د پسلای په اخه خپل پسلې د اعظم اوري ابل منډيوال یا قبل مسلمان اوري او ته معلومات وي نو پدېش مېره د موږ سره تماس ونیسي سپراویا واویا شپته سلور څو دیش شماره بیا تکراروم سپراویا واویا شپته سلور څو دیش و سلام
زه قاری غجر منورم د کندهار ښار اوسېدونکی یم. زما یو ماما دی په نامه د روزي خان سره دا څلور میاشت تېرې تقریبا چې د کوره څخه مدرکه شوی دی. که دی چېرې په خپله د هغه ایران اوري یا بل څوک د پاره معلومات لري چې نوم یې روزي خان دی ټلیفون شمېره دې زما سره تماس ونیسي 0 4 10 10 2 شماره یې ځل بیا 0 4 0 0 3 4 3 0 2 3. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه ګلماد د هلمند د ولایت د واشیر د ولسوالۍ د لوی پولاد اوسېدونکی یم چې زما یو اکا دی په نامه د عبدالواحد دی چې دغه 15 کاله کېږي چې د یاران د بندرعبا ښار ته تللی دی. هر مسلمان ورور که د ده په اړه درک لري یا دی دا زما غږ اوري دغه ورونه د ده ته انتظار دي اریو لکه حاجي عبدالعلي او عبدالولي او محمد ولي پیلانه دغه ورونو مسافر ورونو صحیح لن لرم چې په بندر عباس کې دي یا د ده سره دي. ما ته دې په دغه شماره زنګ ووایي زه د دې سره ډېر خوشحاله یم. د ټلیفون شماره دغه ده 0 9 9 1 2 5 5 4. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 9 9 1 2 5 5 4. خدای دې وکړي چې دا زما پیغام موږ ته نشر کړي. موږ د خپل د اکا په انتظار ډېر سړي سي. وسلام به احترام د ازادي راډیو څخه. السلام علیکم.
زه سید نور د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د سرخوړل څخه خبره کوم. زما یو ورور دی په نامه د عبدالله د عبدالله زوی د حاجي رمضان لمسی دی. دا اته یا نه کاله کېږي چې خپله کوره خنادره کوي. که څوک زده په هکله معلومات لري او یا دی په خپله زما غږ اوري نو په دې شمېرې دې ما ته زنګ ووایي 0 3 9 4 9 5. شماره یو ځل بیا 0 3 9 4 9 5.
وسلام دادا دیر ډوزه خډیر مننه. بل السلام علیکم. زه عبد الله پی د روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ د زمبري د کلی ته دا پیغام پریږدم. موږ یو قریب دی چې د میراجان په نامه دی د سیجان او د دور ور دی دا 14 کاله کېږي چې نادرکه سوی. که هر څوک د ده په حق له معلومات لري دغه شمارې ته جرنګ ووي 0 5 5 5 5 8. یو ځل بیا 0 5 5 5 5 8.
بل السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خبره کوم. زما یو ورور دی د لال محمد په نامه د 14 کاله کېږي چې ورک سوی د ناوې ولسوالۍ څخه دی. هر مسلمان ورور ته کې پاتې یا چا ته معلوم یا د چا سره اوسېږي او یا دی خپله زموږ غږ اوري په دغه ټلیفون شماره دې زموږ سره تماس ونیسي 0 4 0 4 0 8 0 9 6 0 1. دغه زموږ د ټلیفون نمبر دی. د لال محمد په نامه دی د حضرت محمد زوی دی. زما ورور دی. زما نوم چې محمد دی او دی د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ ورک سوی دی د 14 کاله کېږي. د لال محمد په نامه دی د حضرت محمد دی. هر مسلمان کې پته یې وروره هر چا کېدلی یا چا سره اوسېږي یا چا ته معلوم یا دی زموږ خپله غږ اوري په دغه ټلیفون شماره زموږ سره تماس ونیسي. ټلیفون شماره بیا درته تکراروم 0 8 0 0 8 0 9 6 0 1. ازادي راډیو څخه مننه. فهمه
از ګل د مناوت المجد اخونزی در از محمد کلمسی د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالی د کلی خنجکی کی وسیدونکو خنجکی کی که دغه تازه ګل د وکاله کیږي د خپل کور څخه نادره کړی. که د ده په حق له څوک معلومات لري یا دی په خپله دغه اعلان اوري په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووایي 0 2 0 2 8 5 0 1. بله شماره 0 2 0 2 8 5 0 1. که دی خپله دغه اعلان اوري یا یې بل څوک د ده په هکله معلومات را کړي انعام ورکول کېږي. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تلیفوني پیغامونه مو واوریدل. محترم دوستانو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په او اوتومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکوره ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ملټوي. تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 813 شمیرې لرنه ازادي رادیو ته اس ام اس راولېږي. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکشو عزیزان او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري.